پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. د خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وایي له نړیوالې ټولنې سره له تعامل پرته په یوازې سر حکومت ولي سخته ده.
ما مجبور هستیم با دنیا خارج هم روابط و ترتیب داشته باشیم.
په غزنی ولایت کې دولتي کارکوونکي خوښ دي چې د دوو میاشتو تنخواه ورکول شوي.
انشاءالله زموږ تقریبا 80% مشکلات په دې معاشونو باندې حل کیږي.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلین اندېښنه ښیي چې د کورونا د تشخیص کیټونه به ډېر ژر خلاص شي.
مراجعین هم زیات شوي دي او بل د سفر لپاره هم موږ ټسټونه ورکو. ممکن موږ د دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو.
په نورستان ولایت کې خلک شکایت کوي چې انټرنیټي شبکې سم کار نه کوي.
اوسنۍ نړۍ چې دی دا د ټکنالوژي نړۍ ده او انټرنیټ مهم دی. که چېرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډېرو نورو سهولتونو نه هم بې برخې پاتې شي.
پر دې سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د کریسمس د جشن په ترڅ کې په دوهمه پرلپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونو الوتنې لاغوه یا هم ځنډېدلې دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره نور بس دی. اونیز خبرونه هم مه هېروئ. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو.
نن سلامه ورځ ده چې په افغانستان کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته په زرګونو بستې خوراکي او غیر خوراکي مواد لیږل کیږي. په کانګو جمهوریت کې یوه انتحاري برید کوونکي 15 تنه وژلې دي. نن سلامه ورځ ده چې په افغانستان کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی نن په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د مخنیوي نن سلامه ورځ ده. هغه ویلي چې دا د تیاری سلامه ورځ ده. ښاغلی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته هم په افغانستان کې خپلې زده کړې وکړي. طالبانو مخکې ویلي و چې د نجونو د تعلیم په اړه پر یوه طرز العمل کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده سي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 2400 بستې خوراکي او نور مواد لیږل کیږي. د سرې میاشتې عمومي ریاست سرپرست مولوي متی الحق خالص نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
نن د 2400 بستې خوراکي مواد چې د قطر او کویت د سرو میاشتو او همدارنګې 969 جنکیټونه یا مواد حفظ الصحه چې زابل ولایت ته زر بستې خوراکي مواد او 969 حفظ الصحه بستې کونړ ولایت ته 900 بستې او تخار ولایت ته 900 بستې استول کیږي.
شغلی خالص زیاته کړه دغه مرستې د قطر او کویت د سرې میاشتې ټولونو او نورو ادارو لخوا سوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بیلابیلو ادارو اندېښنې شولې دي. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم پر مړینه بیلابیلو شخصیتونو خواخوږي شولې ده. شهزادګۍ مریم چې د محمد ظاهر شاه دویمه لور و پرون یې په کابل کې د 15 کلونو په عمر سا ورکړه. د شهزادګۍ مریم زوی سردار نادر نعیم په ټویټر کې د خپلې مور مننه کړې چې مینه او تواضع یې ورښوولې ده. ویل کیږي چې د پخواني پاچا لور شهزادګۍ مریم له اردې مودې راهیسې ناروغه وه. یوه انتحاري حمله کوونکې تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. بریدګر غوښتل چې په بینی ښار کې یوه بار ته ننوځي او هلته د کریسمس لمانځونکي په نښه کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کانګو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د امنیتي ځواکونو له مخنیوي وروسته انتحاري برید کوونکي د بار مخې ته ځانوال وزاوه او 15 تنه نور یې هم ووژل. په دې چاودنې کې 13 تنه ټپیان سوي دي. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت د برید تور پر متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو پورې کړی چې یوه وسله واله ډله ده او په سیمه کې د نورو بریدونو تور هم ورباندې لګول سوی دی. د کناډا صدر اعظم جاستن ترودو وی لویدیز هیوادونه باید د چین خلاف یو جبهه ولري چې له سوداګری ګټو د چین د ناوړه استفادې مخه ونیسي. ترودو په یو مرکه کې چې پرون شنبه خبره سو ویلي لویدیز هیوادونه په داس حال کې په چین کې د اقتصادي فرصتونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي کوي چې دغه هیواد له لوري ورسره لوبې کوي. د کناډا صدر اعظم ګلوبل ټلویزیون ته دغه راز ویلي لویدیزوال په خپل منځ کې په سیالۍ بوخت دي او چین په ځیرکۍ په آزاد بازار کې د دوی د تیرستلو چارې ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناسا متخصصانو ته د جیمز ویب ټیلیسکوپ د توغولو په خاطر مبارکي وویله. د وویل که ستر ارمانونه ولرو نو بشپړولی سو او دا یوه ښه روښانه بیلګه ده. ولسمشر بایدن پر خپله ټویټر پاڼه کښلي موږ ته څرګنده وه چې دا پروژه به له خطره ډکه هڅه وي خو لوی خطرونه لوی ګټې هم لري. د امریکا مرستیال ولسمشرې کامیلا هارس هم فضا ته د جیمز ویب ټیلیسکوپ استونه یو مهم تاریخي ګام بللی دی. د نړۍ تر ټولو پرمختللی ټیلیسکوپ پرون شنبه له ګویان سیمې څخه فضا ته ولیږل سو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره ناسا وایي دا ټیلیسکوپ د اروپا او کاناډا د فضایي ادارو په همکارۍ په 9 میلیارد ډالره جوړ سوی او د شنبه په ورځ د آریان 15 توغندې په وسیله فضا ته وتوغول سو او له 1 میلیون مایل مزله وروسته به په خپل مدار کې ځای پر ځای سي. دغه ټیلیسکوپ به خپل مدار ته چې د مځکې او سپوږمۍ د واټن 4 برابره دی په 2 اونیو کې ورسیږي. د ټیلیسکوپ چې په لمریزه انرژي کار کوي له توغول کېدو 1.5 دقیقې وروسته له لمره انرژي واخیسته او د نښو په رالیږلو یې پیل وکړ. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو ور بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي. په فرانسه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ورځنی شمیر 1 لک شول سوی او ایټالیا وویل چې له 3 پرله پسې ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس 15 زره تازه پیښې ثبتوي. د شنبې په ورځ په فرانسه کې د کورونا په اومیکرون بڼه د اخته سوو کسانو شمیر تر 1 لک واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې د اخته سوو کسانو شمیر د ورځې تر 1 لک 22 زرو لوړ ثبت سوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډیره چټکه خپریږي خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډیره شدیده نه ده.
خبرونه ملازه دی رو واور دل خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وایي له نړیوال ټولنې سره له تعامل پرته سخت ده چې په یوازې سر حکومت ولي وشي. ښاغلی استانکزی دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو له حکومت څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې کړي او دا هم ویلي چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به د نړیوالو شرطونه ونه مني. د طالبانو دغه لوړ پوړي چارواکي په کوردننه هم د ښې حکومتولۍ د جوړېدو ژمنه کړې او ډاډ ورکوي چې ژر به ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیستل شي. نور به له خپل خبریال نه واورو مهرباني.
بل نوری صاحب، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال له قوله چې دوی له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې غواړي او د دې اړیکو د جوړېدو لپاره دوی ډېرې هڅې هم کړې دي، خو دا هم ویل چې نړیوال د دې اړیکو د جوړېدو لپاره یو شمېر شرایط لري. عباس ستانکزی وایي چې دا شرایط ډېر داسې دي چې دوی لپاره د منلو نه دي، بلکې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا دي. دوی ویل چې دوی د فشارونو ته غاړه نه ږدي، خو د دې په خاطر باندې چې د افغانستان سیاسي پرمختګ، اقتصادي پرمختګ او نورو کارونو کې پرمختیا راشي نو اړینه ده چې دوی د غاړې کې وپالي. اما هیڅ یو فشار ته چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته زمینه برابره کړي دوی ورته نه تسلیمیږي. د عباس ستانکزی بل خبره د افغانستان د ګاونډیانو په اړه باندې وه او هغه دا و چې د ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړو او هیله ده چې د افغانستان په تیرو برخو کې دوی لکه د یو ښه ګاونډي په څیر باندې مرسته وکړي، خو چېرې د افغانستان پر خاوره باندې دوی تیری کوي نو اجازه به ورته ورنکړل شي، او نه یوازې دا چې اجازه به ورته ورنکړل شي بلکې ځواب به یې ورکړل شي. که څه هم عباس ستانکزی دا روښانه نه کړل چې د افغانستان پر خاورې باندې چا تیری کړی، خو په روسیو کې پر ډیورنډ کرښه چې یو فرضي کرښه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځینې مسایل راپورته شوي دي، تر دې چې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت لوی درستیز لالپوري ولسوالۍ او کونړ ته ولاړ چیرې چې ویل کېږي پاکستاني عسکر لاندې راښکته شوي وو، غوښتل یې چې افغان سیم وغځوي او تر خوای پر کونړ باندې په سرکانو او شلتن ولسوالیو پاکستانی لوري توغندي بریدونه کړی وو. خلیا ستانکزی په کور دننه هم ځینې مسایلو ته اشاره وکړه، ویل چې ستونزې شته دا معلومه ده په د ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې کار وسی او دوی ویل چې حکومت د دوی ژمنتیا لري چې د ستونزې حل کړي. لدی یو مهمه مساله د بشر حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو د حقوقو په برخه کې دوی د زده کړو د ژمنه وکړه چې ډیر ژر به هغه طرحې چې دوی جوړې کړي چې لمخې په کور دننه د نجونو او خوځو لپاره د کار او زده کړې زمينه برابر شي هغه به عملي شي چې لمخې به دننه په افغانستان کې هم ښوونځي پرانستل شي او هم په هانتونونه پرانستل شي. بس دا نږدې دا خبره هم وکړه چې دا د دوی مفتیانو په اثبات رسولې ده او حتی فتوی ورکړې ده چې تعلیم پر ښځونر باندې زده کړه او زده کړه دواړو باندې فرض ده او حتی پر مختلې او وسري زده کړې هم او دوی به دا کار وکړي. او یو ټکی یاد کړ چې د غربي ټولنه او یا هم په نور ټولنه کې او په د افغانستان په ټولنه کې شرایط تفاوت همدارنګه فرهنګي مسائل تفاوت یا توپیر لري او دوی به دغه مسائل ته په کتو باندې زمينه برابر کړي چې افغان نجونې او افغان ښځې همکار وکړي او هم زده کړو ته لاسرسی ولري. بل مهمه خبره ده په خبرو کې د کډوالۍ او مهاجرت په اړه باندې او د هغه سیاسونو په اړه چې افغانستان ته باندې وتري د یادونه وکړه چې دوی عمومي بخنه اعلان کړې ده ډیرو چارواکو سره یې اړیکې هم نیولې او تری وخت چې افغانستان ته راشي دوی د امنیت تضمین ورکوي تر خوای د کار زمينه هم شاید مساعده شي او اړین ده چې کور دننه د یو ملت توګه باندې پرمختګ وشي. په غونډه کې چې د اسلامي امارات البته دوی په اسلام د ملاتړ لپاره جوړ شوی وزن نور کسانو هم خبري وکړي او هغوی بیا تر ډیره پورې تاکید دی وختنه دا و چې هغه سونز جره جوړ شي په افغانستان کې دننه چې هغه د اقتصادي ضعف له امله خلکو ته پرمخ مخ کې ولاړ دي او د خلکو اقتصادي حالات ځپل شوی باید حکومت د حل لپاره لاس پکار شي او داسې یو زمينه برابر شي چې افغانستان په کور دننه خوندیتوب ته ورسیږي او نورو ته محتاج نه وي.
کور ودان قدر من اوریدونکو امر دل چې طالبانو د بهرنۍ چارو د وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانې ځینن په کابل کې پیو غونډه کې ویل چې نړیوالې ټولنې سره له تعامل پرته سخت ده چې په یوازې سر حکومت ولي وشي. لکه چې طالبان وخت رسیدلی دی وره لوی ستونزه هم د افغانستان د دولتي کارکونکو د تنخوا او ستونزه چې په دې ورستیو کې تر یو حد پورې هواره شوې ده. په غزنی ولایت کې هم دولتي کارکونکو ته د دو میاشتو معاشونه حواله شوې دي. یو شمیر دولتي کارکونکو ازادي راډیو ته ویل چې خوښ دي چې معاشونه ورکول کیږي او په دې سره به دوی ډېر ستونزې هواره شي خو بیا هم له طالبانو د حکومت له چارواکو څخه غواړي چې معاشونه د خپل وخت ورکړل شي. نور په دې راپور کې
محیب الله د غزنی ښار د کابل کندهار سړک ته څیرمه د کابل بانک مخې ته د معاش اخیستلو په مخه ولاړ دی. نوموړی وایي دی د حج او اوقافو ریاست په چوکاټ کې د یو دولتي جماعت ملای امام دی. محیب الله زیاتوي که څه هم په افغانستان کې په اوسني وخت کې ګرانی او غربت زیات سوی دی خو بیا هم خوشحاله دی چې له پاتې څلورو څخه د دوو میاستو معاش ورکول کیږي.
ورغلایم اوس دلته معاش واخلم معاشونه هم حواله شوي دي د امارات اسلامي له خونه نو خو دلته په بانک کې د موږ سره ډېر غبن کوي. امارات اسلامي په ډېره ښه صحنه کې او په ډېر ښه وخت کې د خلکو د مجبوریت په وخت کې د خلکو معاشونه حواله کړي دي. انشاءالله د موږ تقریبا 50% مشکلات په دې معاشونو باندې حل کیږي او په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې د افغانستان کې د خلکو ته خپل حقوق ورسیږي.
دا لسکاسیزی کورنۍ سرپرست هدیه محمدی هم په دغه ځای کې د شزو په قطار کې د معاش اخیستلو په انتظار ولاړه ده. دا د غزنی په ملکی روغتون کې قابله ده. محمدی وایي د تیرو څلورو میاستو معاشونه مې پاته دي.
خیلی خوشبین هستیم که ماشون
ډیره خوشاله ما چې ماشون مو حواله سوی دي. ټول خلک اقتصادي ستونزې لري ځکه زما دی د دوو میاشتو ماش می حواله سوی دی. د پاتې ماشونو د حواله کېدو هیله هم لرم.
وخت شو می درې
هدیه محمدی د طالبانو د حکومت له مسولینو غواړي چې پاته ماشونه هم په لنډو ورځو کې ورته اجرا کړي ترڅو د ژمي په سختو ورځو کې قربان د سوان توکي واخلي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي د شنبه په ورځ په دغه ځای کې تقریبا ټولو دولتي کارمندانو ته د دوو میاشتو معاشونه حواله سوي دي. دا والی ویندوی حافظ عمر ازادي رادیو ته وویل په پام کې نیول سوي ده چې لدی ورسته ټولو دولتي کارمندانو ته پر وخت معاشونه ورکول کیږي.
موږ خپل هیوادوالو او همدارنګه دولتي کارمندانو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې څنګه مو دا ځل د دوو میاشتو معاشونه په منظم او شفاف ډول ترلاسه کړ په آینده کې به هم انشاء الله همدارنګه په منظم او شفاف ډول تاسو ته معاشونه درکول کیږي نو دوی د هیڅ په تشویش کې نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرې یوې نیمې لسیزې جګړو فقر او بیوزلی لامل ډیری خلک په زیات غربت او تنګلاسی کې ژوند کوي چې دغه ماشونو پراتلو سره دغه ملکی مامورین زیات خوشاله دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
د فاریاب ولایت د مصوفیت مسولان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2014 مالي کال تر پایه نږدې 1 میلیارد افغانۍ عواید په دې ولایت کې راټول شوي دي. د فاریاب ولایت مصوفي مولوي محمد رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیسو کې 3 میلیونه افغانۍ مالیاتي عواید، شاوخوا 9.5 میلیونه غیر مالیاتي عواید او تر 1.4 میلیارد افغانۍ ډېرې د اقینې ګمرک عواید دي. مولوی رفیق وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېرې دولتي ادارې غیر فعاله شوې، خو هیله من دی چې له بیا فعالېدو سره یې دولتي عواید ډېر شي. په هرات ولایت کې د خوراکي توکو ځینې واردونکي د ګمرکي محصولاتو د کمولو غوښتنه کوي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د هرات سوداګرو د دې خونې له مسؤولانو سره په لیدنه کې ویلي تر هغه وخته چې افغانستان د خوراکي او د مینځنې لپاره د توکو په برخه کې په خپلو پښو ونه درېږي، اړتیا ده چې دا توکي وارد شي. د سوداګرو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤولانو غوښتي چې د ګمرکي محصولاتو د کمولو په خاطر د طالبانو له حکومت سره په همغږي کار وکړي چې د یادې خونې لخوا هم د همکارۍ ډاډ ورکړل شوی. په هرات کې د خوراکي توکو واردونکي په داسې حال کې د ګمرکي محصولاتو د کمولو غوښتنه کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې له لوړېدلو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 102 افغانۍ او 2.5 پوله، یو یورو 112 افغانۍ او 12 پوله، یو انګلیسي پاونډ 123 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 95 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 43 پوله، زر هندۍ کلدارې 1214 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1509 افغانۍ.
او سمې یو نړیواله موضوع: د کرسمس د جشن په ترڅ کې دویمه پرله پسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوې یا هم ځنډېدلې دي. د دې لامل تر ډېره دا خول شوی چې د ډیرو الوتکو د عملې د کورونا ټیسټونه مثبت راوتلي. د نړۍ په کچه دا دویم کال دی چې مسیحیان د کرسمس یا حضرت عیسی د زیږیدو جشن د کورونا تر سیوري لاندې لمانځي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات به له اسدالله الدین واورو.
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډېدو لامل دا ښودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمېر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2200 الوتنې لغوه شوي او 1845 نورې ځنډېدلې دي. د دې پاڼې د معلوماتو لمخې پرون په دویمه پرله پسې ورځ یوازې د امریکا د هوایی کرخو 903 الوتنې لغوه شوې، چې دا د وړمې ورځې پرتله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 1.6% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې ځنډېدلې هم دي. په هرو لاسو هوایی ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي، شپږ هغه یې د چین هوایی ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایی کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمنی کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو 2 اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتل یې د کرسمس د جشن پر مهال د کورنیو او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کرسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکې الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم 13:12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولی شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
په نړۍ کې د کورونا په باب مو واوریدل چې پر کریسمس سګنی کریسمس هم سوری غوړولی دی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران بیا وایي ډیر ژر به دا روغتون د کورونا د تشخیص د کیټونو له کمښت سره مخامخ شي، ځکه چې په دې وروستیو کې ډیر کسان ورته مراجعه کوي. د دې روغتون ډاکټران وایي د افغانستان ډیری اوسیدونکي کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره روغتیایي لارښوونې نه عملي کوي. نور په دې راپورټ کې
کورونا یو مرض دی او ورځ په خبرو
ده. د سلیم غږ دی، هغه وایي
پخوا ما هم ماسک کړو، خو اوس خلک ته ګورم هغه ماسک نه کړوي، او ځینې کسان هم که ماسک کړوي هغه ټول خزینه دي، هغه کسان دي چې غواړي حجاب مراد کړي.
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک دا کار نه کوي. شته یو شمېر کسان چې خپلې او د نورو روغتیا ته متوجه دي. د دوی له ډلې یو هم بریالی دی.
زه خلک وینم چې کورونا وزي عمومي مراکزو ته ځي او ماسک نه لګي. د خلکو کې زه یې چې ماسک لګوم او باید همراهي وکړي سره چې ماسک ډېر ښه شی دی، او د کورونا د مخنیوي لومړی او اسانترین لاره هم دا ماسک لګول ده.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس خپرېدل د پراختیا په حال کې دی. په ځانګړي ډول نوې بڼه یې اومیکرون چې وایي پر واکسین کړو هم زورور دی. په ورته وخت کې د کابل په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکتران وایي ډېر ژر به دغه روغتون د کورونا ویروس د تشخیص کیټونو له کمښت سره مخ شي. ډاکټر میرنۍ برادزی آزادی راډیو ته وایي
مراجعین هم زیات شوي دي او بل د سفر لپاره هم موږ ټسټونه ورکو. ممکن موږ دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو. که چیرته موږ دغه کمبود سره مخ شو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې تر اوسه پورې هیڅ صحي سازمان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو که د کمبود سره مخ شو نو موږ به د ډېر غټ ناورین سره په دې مخ شو چې موږ به نه شو کولای چې د کورونا مریض د دې تشخیص په وخت باندې وکړو، ځکه موږ به هغه کیټ نه لرو چې هغه ورته تشخیص کړو.
خاخلی برادزی هم اندیښنه ښیي. وایي په کابل او ولایتونو کې خلک روغتیایي سپارښتنې سمې په پام کې نه نیسي چې دا د کورونا ویروس د لا خپرېدو لامل ګرځي. حتی مو وکړه د کیټونو د کمښت د ستونزې په اړه د افغان جاپان روغتون د دې ډاکټر د اندیښنې په تړاو د عامې روغتیا مسؤلین هم وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. خو پرون ماخوستن نوموړي آزادي راډیو ته ویلي وو چې د کورونا ویروس نن ستازه پیښې ثبت کړي دي. خاغلی حجیر آزادی راډیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لازمایښت ته وروسته څرګنده شوه چې د نونس تنو کرونا مثبته ده. د نوموړي په خبره له نونس پیښو 10 په هرات، 2 په کابل، 2 په کندهار، 2 په میدان وردګ، 2 په غزنی او 1 په کونړ کې ثبت شوی ده. د روغتیا وزارت ویان دا هم وویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت شوی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ سکال د اگست له میاشتې تر اوسه پورې د کرونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 180 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کرونا پیښې تر دې ډېرې وي چې اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال له پایل تر دې دمه په افغانستان کې 1,05,308 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 1,310 تنه مړه شوي دي. دغه شان په دې هیواد کې د کرونا ویروس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4 میلیونه خلکو واکسین کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د نورستان مرکز پارون او یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې انټرنیټي شبکې کار نه کوي. دوی په خبره چې په دې برخه کې لګښتونه زیات دي، خو د انټرنیټ سرعت ډیر کمزوري دی. نور به له د خپل خبريال پر لګلې رپورت کوو.
نورستان هغه لری پروته او غرنې ولایت ته چې زیاتې سیمې د انټرنیټ لا سانتیا او به برخې دي او په کوم زینو کې چې شته هم هغه هم پر نشت حساب دی. د انټرنیټ کمزوري حالت خلک او حکومتي مسولین دواړه یو ډول ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې د اړتیا په وخت کې یا نږدې ولایتونو ته ځي او یا هم د دې لپاره انتظار کوي چې کوم وخت د انټرنیټ سپیډ چټک شي او پرې خپل کار وکړي. امان الله امان د نورستان اوسیدونکی دی، وایي له کوره دفتري کارونه کوي خو د انټرنیټ د کمزورتیا په وجه یې تل کارونه د زند او خند سره مخوي.
د نورستان اکثره ولسوالۍ بیخي د انټرنیټ سهولت نه لري. د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف دی، له یو ځای څخه بل ځای ته د تګ راتګ امکانات کم دي. د انټرنیټ کیفیت ته دې پاملرنه وشي ځکه مصارف راځي خو د خلکو اصلي مشکل نشي حلېدی.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره ټکوي. صاحب داد همدرد وایي په اوسني وخت کې د انټرنیټ او نورو اسانتیاو په برکت نړۍ پر یو کلی بدله شوې ده او خلک په اسانه کولی شي چې په لږ وخت کې د یو بل له حاله ځان خبره او خپل کارونه په چټکۍ ترسره کړي، خو نورستان لا هم له دغه پرمختګ بې برخې پاتې دی.
دواب دی، منډول دی، په خپل مرکز پارون دی، کمدش برګې مټال، د دې تر څنګ وایګل دی، وامه دی. په دې ولسوالۍ کې هم بیخي انټرنیټ کار نه کوي. اوسنۍ نړۍ چې دی دا د ټکنالوژۍ نړۍ ده او انټرنیټ مهم دی. که چېرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډېرو نورو سهولتونو نه هم بې برخې پاتې شي.
په یاد ولایت کې حکومتي مسؤلین هم د انټرنیټ له کمزوري حالت پتنګ شوی او وای د دوی د ایمیلونو او مکتوبونو د زر نه رسیدو لامل یې کارونه په خپل وخت نه ترسره کیږي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د ټولګټو ریاست سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی وایي
فعلاً موږ د نیټ مشکل لرو، دلته افغان بسیم بیخي کار نه کوي. موږ سلام فعال کړی دی نو هغه سم کار نه کوي. موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، هر حالت کې موږ وزارت سره باید موږ په تماس کې شو. ډېر کله زموږ در مهم کاری خو نه کېږي، دی نیټ ستونزې د وجه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پیوي هڅه کوي چې په ټول هیواد کې مخابراتي او انټرنیټي خدمات پیوړي کړي او خلکو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په لرو پرتو سیمو کې یا بیخي مخابراتي سایټونه نشته ده یا بیخي کیفیت چیر ده، هلته چې نشته ده هغې دپاره مونږ د ټي ډي اف لسمې پروژې په پلان کې دغه برخه نیولې ده، لیست مورته چمتو کړی ده. انشاءالله په هماغه ساحو کې به هم د مخابراتي شبکو انټرنونه کېښودل شي تر څو د نورستان خلک وکولی شي په اسانۍ له دغو خدماتو څخه برخمن شي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د انټرنیټ د بیو له لوړوالي او د کیفیت له کمزورتیا شکایت کوي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې خلک د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خلکو په خبره چې د تیر حکومت له مسؤلینو څخه یې تل په تلیفوني شبکو کې د یادو ستونزو د هواري غوښتنې کړي خو نه دي حل شوي. اوس چې طالبان په هیواد واکمن شوي له دوی هم غواړي چې دغه تلیفوني ستونزې ورته زر حل کړي.
تاسو لا پیغامونو
دا بشری مرستې د راستونکو او تمیلونکو ته یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توضیح شي. یو خانه وطن کې لږ آبادي پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسېږي. د اوسنی شکل نقدو توضیح کولې دا پتن یو سکي خو نه لري. دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې ور شي، خلکو پکې کار پیدا شي، خپل مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشي کېږي دي کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسېږي. زما دا نظر
چورجان په پنځو میاشتو کې د دوو میاشتو معاش به نو خود را کوي مشته، مګر سل فیصد چیرې اجرا شول؟ په پنځو میاشتو کې د درو میاشتو معاش چې زور د اسد د میاشتو معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشته راکړل شو، مګر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په دوو میاشتو معاش رسېدل دي. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دی اجراسي، نو زموږ پیغام دا دی چې ته واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي. هغه د پاتو میاشتو د هم
دغه موږ مهاجر یو دلته پراته یو د دغه حاجي نجار په کاسته کښې موږ ږغ څوک نه اوري دغه چې دی ماشي وبېښو دې بده پاتې یو یخته په خیمو کښې مو ژوند دی د کندهار د درې میاضې سره نو دغه زموږ ږغ دې د لوی مقامه پورې ورسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ښځو لپاره نور بس دی. د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه مه هېروئ. دغه ورځ به واوري چې په کندهار کې د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
نن سلام ورځ ده چې په افغانستان کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. بېلابېلو فعالانو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته هم خپلې زده کړې وکړي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 24,000 بستې خوراکي او غیر خوراکي مواد لیږل کیږي. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم پر مړینه بېلابېلو شخصیتونو خواخوږي ښوولې ده. د هغې زوی سردار نعیم ویلي چې آغلې مریم پرون په کابل کې سا ورکړه. یوه انتحاري حمله کوونکي تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي لویدیځ هیوادونه باید د چین خلاف یوه جبهه ولري چې له سوداګري ګټو د چین د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناسا متخصصانو ته د جیمز ویب تلسکوپ د توغولو په خاطر مبارکي وویله. د نړۍ تر ټولو پرمختللې تلسکوپ پرون له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل سو. او د کرونا د نوې بڼې او میکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کرونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي.
په کندهار کې د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي او کارکوونکي شته، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. ښځینه زده کوونکي وایي که زده کړې ژر پیل نه شي نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. نور په دې رپورټ کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته ولاړې سي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګۍ زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینهوو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د هلکانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی. نو زموږ د فضا هم بیخي سمه ده، چاپېریال هم بیخي سم دی. اسلامي مراسم غوښتنه دا ده چې زموږ په نورو ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ سنفونه شروع سي. دا خو د وخت ضایع کېده، د وخت بیا هېڅکله نه راګرځي.
د مسعودې په نوم د نهم ټولګۍ یوه بله زده کوونکې وایي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې له کوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسي روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل موږ ته هېڅ قناعت وړ نه دی، ځکه په ځینې ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړ صنفو دی بند دي. ځکه ضرورت په هر هېواد په هر ولایت کې شته چې د ښځو د تعلیم ده. نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې، تر ډېره حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه اناسو ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم یو استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي. نو ولې باید دا مکتبونه تړلي اوسي؟ موږ په ډېر درنښت د دوی څخه هیله کوو تر څو زموږ د تعلیم په برخه کې زموږ سره همکار اوسي.
د کندهار یو مدني فعال محیب اتاک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم په پورې، په ځینو سیمو کې دغه شونځي فعال دي او تدریسي بهیر عمل انجریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب اوزه کې دغه مشکل تر اوسه پورې پورځای پاتې دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دلته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خنډ سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل په اړه پر یوې ځانګړې طرحې کار پیل کړی چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل شي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي انشاءالله. د شپږم څخه لوړ د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي، فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتب شي. او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندي زموږ خوندي او دغه زموږ هیوادوالو بچانې چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپیریال کې ولاړ شي، په ښه ماحول کې ولاړ شي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکې را خپل درسو ته په سالمه فضا کې ولاړ شي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازینې ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د پخوانی حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنوي په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلاست. زملالی بشریم تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان په اړه یو شمیر څرګندونې وکړې. د دې لورستي څرګندونو څخه داسې و انګیرل سو چې ګواکې دی وایي د انجونو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې خبرو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولې دي. پر دې موضوع لښدو سره خبرې کوو د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د واک تحریک غړي جمایمه افریدی را سره خبرې کوي. له دوی سره به هم خبرې کوو. په لومړي سر کې د عمران خان هغه خبرې ورو چې د افغانانو د کلتور په اړه یې کړې وي، اوس به هم د عمران خان د څرګندونو یو برخه وورو.
هر ټولنه د بشر او خزو جنو د حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پختونخوا مثال بلرکم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلی سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زما امتیاز ورکاوه چې خپل انجونې ښوونځیو ته واستوي، خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو، له امتیاز سره سره به هم جونې ښوونځیو ته وانستوي، لکه څنګه چې پېښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري. همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بناً کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو، باید حساس واوسو.
تاسې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واورېدلې. د خپرونې لومړۍ میلمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. اصولي صاحب، تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واورېدې، تاسې په څه باور یاست؟ عمران خان سمه خبره کوي؟
احترام تاسو ته، تاسو ټول کارکوونکو ته او درنو محترمو مهمانو ته وړاندې کوم. دې ارتباط باید زه ووایم چې عمران خان دا خبرې چې وکړي، دا هم د اسلام د دین سره په تضاد کې دی او هم د اجتماعي پرمختګ سره په تضاد کې دی. عمران خان اول خپل بدین خبر نه دی، الله چې تجارت کوي پر اسلام باندې، نور مرسته اسلام راشي، او بعد بختانه چې خپل دین خبر نه دی. سوال لسو کال په خوا شوزو ته د تعلیم حق، د کار حق، د بیان حق د اسلام دین ورکړی دی. بعد بختانه چې دی دې ته خبر نه دی.
اصولي صاحب، کته سی وایس چې آیا واقعا شونځي ته دنجونو نه پریښودل د افغانانو کلتوري مسأله ده که دا کار نور عوامل هم لري؟
اول دا چې موږ مسلمانان کلتور چې شي دی، کلتور او فرهنګ هغه کړنې او هغه دي چې د خلکو د تاریخ په جریان کې منځ ته راغلی دی، د خلکو کړنې دي. اصلا اسلامي هغه جامعه باید خپل دین ته توجه وکړو، په دې خاطر چې تاسو فکر وکړئ چې د اسلام دین سوال سوه کاله پخوا موږ ته دا حق راکړی د ښځو ته. د سنن مهم دی که دین مهم دی؟ عمران خان دی
صحیح ده چه جهان او افغانستان خطا استی او گرد ته خبر کی.
آیا تاسو غواړی چې په دې اړه دوه خبرې وکړي چې کلتور یعنی دود او نادودی چې ناوړه دود دی دغه دوه باید سره جلا کړئ سي، او د ناوړه دود باید پر خلکو آیا تاسو په فکر د دود په نوم باندې ونه تپلسي؟
بله باید دا اول خو موږ خپل دین ته احترام لرو، خپل دین احکام او سنتونه څه چې حضرت محمد او زموږ رهبران ویل هغه تطبیق وشه، هغه چې نه تطبیق ورالو سنن او فرهنګ دیته موږ هم مثبت فرهنګ لرو هم منفی. نو انسان ته خدای حق ورکړی ده، نو عمران خان خدا فکر وکړي انسان باید د خپل حق څخه باید استفاده وکړي، چې تعلیم او تربیه دا خو د ژوند یوه برخه ده. نو نور خوشبختی خو د افغانستان خلق سدی واخستی اوس یوازې دغه فرغه فاته دی، دا یوازې تعلیم پاته دی، دا هم ځنی اخلي جهانیان ته وای نو ته اول دا چې و بخښې ته څه کار چې موږ په داخلي چارو کې مداخله کوي، دوهم دا چې ته څنګه یو رئیس جمهوری چې اسلام نه پیژنې او بل ته اسلام لیږي ته د دې څه خبر نه، او د بل دا چې د موږ دغه دا وای وای چې په پښتونخوا خو پښتونخوا دی هم تاسو پنجابیانو په تیاره کې ساتلی ده، او افغانستان هم دغه سي د څلوېښت کاله په افغانستان کې جنگ روان دی. صحیح دی، د افغانستان خلک د علم په قدر پیژي، د پوهې په قدر پیژي، دا اوس تاسو په وګورئ چې څومره د عمران خان په دې غلط خبره باندې خلک راپارېدلی دي او څه شیان دي چې ورته نه لیکي.
مننه اصولي صاحب، بلې له موږ سره پر لیکه پاته سي بیرته به تاسو ته راسم. تاسو د پښتونخوا خبره وکړه، له خیبر پښتونخوا څخه د واک تحریک چې د ښځو لپاره د دوی د زده کړو او سیاسي مشارکت په برخه کې کار کوي، د دغه تحریک غړي جمایمه افریدي له موږ سره پر لیکه ده. جمایمه جانی مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
ډیره مننه تاسو چې تاسو ما دا موقع راکړه، مننه.
بلې جمایمه جانی، که تاسو په دې اړه یو څه وایس چې آیا رښتیا هم ستاسو خواته هم په پښتونخوا کې خلک خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي، آیا دا واقعیت دی چې ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د پښتنو کلتور دی؟
زه دا ګڼم چې دا بالکل هم غلطه خبره ده چې موږ په کلتور باندې دا هر څه راولو. کوم ټایم چې دلته جنگ وو 2012 کې، چې دلته اسکولونه په بم کې والوتل، دلته چې دی داسې ښځو حقوق چې دی د طالبانانو اخکل په هغه وخت کې هم ډېرې داسې ښځې پښتنې ښځې چې هغه به اسکولونو لتلل، او هغه دی په هغه سخت وخت کې زه خپله چې دی د قبایلي ضلع نه تعلق لرم، او زه به اسکول له چې دی په هغه وخت کې تلم. مونږ سکول والوتلی وو، خو بیا هم مونږ به سکول ته تلو، ما خوران بتلې، ما چې کوم خپلوان وو هغه به تلل ته. او دا چې کومه خبره عمران خان کړې وو دا ځکه هم خرابه ده چې دا خو مونږ هماغسې یو چې په یو خاص خلکو باندې مونږ دا توپو چې هغو د لاسه دا کار کېږي. دا اصل کې هغو خپل چې کوم کارونه دي دلته فیسلټیز دمره نشته دی، دلته ښځو له حقوق نه دي ورکړي، دا اوس هغه پټې دلو لپاره په خلکو راړوي چې هغه د لاسه کېږي.
جمای مجانی، آیا تاسو دا منئ چې داسې خلک خو ستا چې نه د خپل لونو زده کړو او تعلیم ورته مهم وي، او نه هم نور خلک پرېږدي چې خپل لونې لوستي کړي؟ په هر دوهمه کورنۍ کې داسې کیسې سته چې یو کاکا یا ماما راولاړیږي د کورنیو د نجونو د زده کړو مخه نیسي، مور او پلار څه کولی سي په دې برخه کې؟
ګوره که مونږ دغه خبره وګورو، دغه په هر ځای کې کېږي، ښه او بد خلک په هر ځای کې وي، دا صرف د پښتنو خبره نه ده، دغه په هر یو ځای کې کېږي چې داسې فیملی یا داسې خلک پکې وي چې هغه دمره ذهن نه وي چې هغه خپل لورانې کړي. خو که مونږ د پښتنې سیمه وګورو، دغه کې دمره جنګونه تیر شول، دمره هغه خراب وخت راغلی، په اخ کې هم ډېرې ښځې چې دي هغه ډېرې ماشومانې چې دي هغه به سکولونو له تللو خپل تعلیمونه یې حاصل کړي دي. وخت یې ټول نه غټ چې کوم هغه دی هغه به مور او پلار ورسره مرسته کړل. که مونږ د خپلې زه خپل خاندان چې یو اگزامپل که مخکې ما چې څومره خورانی دي، ما چې څومره خپلوان دي هغه په سخت وخت کې سکولونو له تللي دي، او په سخت وخت کې چې دی هغه خپل تعلیم نه دی پرېښی. دغه نه علاوه که اوس تاسو وګورم هغه چې دی د الیکشنو ته ودرېږي، الیکشن یې ګټي، مونږ خپل خاندان نه. دا خو صرف د یو اگزامپل درکوم، داسې نور ډېر مثالونه دي په مونږ پښتونخوا کې چې هغه خپلې جینکو سپورټ کوي. او خپل هغه کوي داس او کوم دا خبره وکړي یا داس خلک هم پاکستان ته هغه د خزو تعلیم خلاف دي نو دا خو دا مطلب نشي چې دا ټول پښتانه داسې دي داس خو مونږ کوبر په پنجابیانو کې هم داسې دي په سندیانو کې هم داسې دي په هر یو ځای کې داسې دي چې ځنې خلک نه خوښوي خو ته چې یو خاص خلکو ته یې چې نه دا د پښتنو کلچر د کلتور د لاسه ده نو دا غلطه خبره ده چې مونږ کلتور چې دی کله هم د ښځې تعلیم نه دی بند کړی په هغه وختونو کې که مونږ باچا خان مثال راوخلم هغه خپل لور چې په هغه وخت کې په تعلیم کړی دی او خپل لورې سپورټ کړی دی داسې که نور مونږ ته هغه وګورو ملاله یوسفزی شوه نور داسې ډېر مثالونه دي چې په سخت سخت وختونو کې چې کومې ښځې وي ته کومې ایجوکیشن دی دغه ښځو ته ورکړی دی نو دا خبره کړل چې دا چې کوم ښځې تعلیم ته نه پرېږدي دا د کلتور وجې دو دغه نه مونږ دغه ثابتاله شي چې څومره ناپوهیږو په مونږ خلکو کې او په خاص کر په سیاست کې او په خاص کر مونږ پرایم منسټر چې دا خبره کړي نو مونږ د ناپوهي هغه اندازه لګولی شو چې څومره زیاته ده.
اوریدونکو زه اوس غواړم چې تاسو ته د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه څرګندونې هم در واورم چې د عمران خان د څرګندونو په اړه باندې خبريالانو له دوی څخه پوښتنه وکړه او دوی بیا ورته ځواب ووایه.
نو تا خو دې نظریاتي کوم تاسې توهین امیس چې موږ وایو غته د حکومت په حساب باندې عکس العمل وکړو زه خدای ست نه وینم.
بلې تاسې د امیر خان متقی چې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر دی هغه څرګندونې واورېد. ملالی یوسفزی چې د نوبل د جایزې ګټونکې ده د افغان جنو او ښځو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد کړی دی. ملالی د دوشنبه په ورځ پر خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه تیر کړی دی. دې لیکلي چې په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د وحشت پر وړاندې خپل ژغ پورته کړی زیات شمیر یې وژل سوي او په میلیونونو نور یې کډوال سوي دي. دې همداراز لیکلي چې موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. دا وروسته له هغه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته په خبرو کې ویل چې لکه ما مخکیم یادونه وکړه چې د بشري حقوقو په اړه د ویل چې هر ټولنه خپل لیدلوري لري او کله چې افغانستان کې د بشري یا د ښځو د حقوقو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل سي. بیا د ورسته دا هم یادونه وکړه چې ډیری خلک خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي. دا خبره داسې ورسته و انګیرل سو چې د پښتنو د کلتور خبره هم وکړه چې ګواکې د هدف دا دی چې پښتانه یا افغانان خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي او دا ځکه چې دا د دوی د کلتور برخه ده. عمران خان دا هم ویل چې د افغان طالبانو لویه برخه پښتانه دي خو د عمران خان په دغه څرګندونو باندې ګڼو سیاستوالو او شخصیتونو انتقادونه وکړل. د ځینو اوریدونکو په واره
دغه څرګندونې هیڅ منطقي بڼه نه لري ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده. افغانانو سل کال وړاندې نجونو او هلکان ته ښوونځي پرانیستي وو.
دا له جغرافیا او تاریخ څخه یو ناخبره انسان دی. هغه وخت چې د افراطیت او ترهګرۍ انچو پاکستان په سیمه کې نه وو نوم او نشان نه وو موږ د علم او فرهنګ خلکو موږ ښوونځي درلودل موږ زده کړې درلودې موږ کابل پوهنتون لاره.
د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدي. اوس هم یوې اوریدونکې موږ ته زنګ وهلې دی د خالده په نوم. خالده جانې خبرونې ته شر اغلاست.
مننه کوم خورجانې سلامونه او نیکه هیلې ومنې تا ته او دې ته مېلمنو ته سلامونه او نیکه
هیلې وړاندې کوم. نارینه چې خپلوان انجونی شونځي ته نه پرېږدي او علم او تعلیم ته نه پرېږدي آیا دوی د عمران خان خبره د پیغور په توګه اخیستلای سي؟
دا خو بیخی نه دا خو بیخی یو افغان دا دې یو افغان وی چې دا نه مانی چې دا سی یو خبره دا خو یو ته یو پیغور ورکړ په دې باندې زیات ټول زوای ما سی یو نری نه دا خبره په ځان ونه مانی دا خو یو ته یو پیغور ورکړی دا خو یو بیخی یو ماشینه خبره کړی دا یعنی ما څو نه کوشش کاوه کولای شي نو خپل یم زه مشلش کوم چې ما ټول انجینر ما ته ټول څه مده شویلې ده موږ دا موږ کلیوال انجینر دی هغه دی چې درس کوي درس وايي نو موږ هغه انجینر ته زه تر ټول څه مې په لوم تر وګورې زه ته تاسو درسونه وايي ما تر وګورې تاسو زه درس کوم تر څو چې ما یو څه نه لاس معلومیږي څنګه راکېږي له طالبانو مې مخې له دا چې باید موږ کوم ته وګوري چې له نړیواله شرم د داسې خبرې په موږ کې هر څوک ته یې له خپل مخې له دا شي باید موږ کوم ته وګوري او موږ دې
سلامات اوسی خالد جانی هم دی خبری ترازم استاد اصولی لطاس با پشتن وکم اوس چه طالبان دا یو نظام پا توگ دنجونو دا شونزوی مخانیسی تر اوام طولگی پورت پا دیره ولایتونو که دنجونو پر شونزوی بندیز دی بیا نری تا داسی خبری کیج چه پا دی مورد که موجود دا عمران خان خبری هم اشاره ارتا کولایسو چه افغانان پا خپل نغواری لونی شونزوی تولاریسی دوی چه کولایسی چه باید پا نری که هم نوم پات نسی او هم لونو راتلون که سمسی
دا خونو اصلا طالبان هر پدیده چې سړی اوري یا ګوري د خپل د دانش په سطح د هغه څه برداشت لري موږ وزیران د لودې ډاکټران د لودې موږ په هر ولایت کې د هر ولایت په سطح کې موږ خلک د لودې موږ دیدیم تاریخ ته مراجعه وکړو وګوري چې افغانستان یعنی څنګه یو مملکت افغانستان خداسې نه و چې اوس داسې تاسو ویني او په افغانستان کې هیڅ داسې کورنۍ نه پیدا کیږي چې هغه د خپل اولاد او سرنوشت باندې لوبه وکړي او خپل اولاد مکتب تللو ته پرېنږدي نو تاسو خو هم پوهېږئ وایي چې که ته غواړې چې یو مملکت وران کې ته باید هغه معرف له منځه یوسې ولې یو مملکت په درې پایو باندې ولاړ دی اقتصاد معرف او اردو چې دا اردو او اقتصاد دواړه زېږونکي معرف دي د افغانستان خلک هیڅ وخت نه و نه دی نه به وي د تعلیم پر ضد ښه هغه خبره چې په هر ځای کې دا مشکلات سته استا زموږ خلګم د څلويش کال د جنگ په اور کې سوځي یو ګلو ډوډۍ په داخولو د پر د حالې ځلې کې نو شاید د سې کورنۍ د معرفت لیدي یو د دې پر ځای چې وایي ته ورسم ته چې یو حیاتي او ګلو ډوډۍ نور د سې موږ هیڅ د سې شي نه در اول د عمران خان کوشش وکړي اسلام په دین کې معلومات د اسلام په اړه معلومات پیدا کړي بیا د افغانستان د لارو بار پښتنو د کلتور په دا خپل ګناه کړی ده اوس نو خپل ګناه غواړي خپل خیانت پر خلکو وتاپي ته مکتبونه جوړ کړه په پښتونخوا کې څوک ولاړ سوی د ستا مکتب یې وران کړی چې د نجونو مکتب مه جوړوه موږ خپل لونې مکتب ته نه پرېږدو یا په افغانستان کې دا اوس نجونې باور وکړه په سرو اوښکو ژاړي چې زموږ عیات برباد سو دا سل سل نمرې چې موږ ته راکړل سوي دا موږ څه کوو دا څه په درد خوري دا علمیت په درد خوري دانش په درد خوري دا خو زموږ ژوند نسي جوړولی
جمایما پر یو نړیوال سټیج باندې دا ډول خبرې په څه معنا دي د افغانانو لپاره یا په ټوله کې د پښتنو لپاره
موږ له پکار دی چې موږ په کوم لیول باندې دا باندې کار کړی شي چې وی کو هغه لر وی او کبر وی ځکه چې په پښتونوالی او په طالبانو کې ځمکه او اسمان فرق دی ته چې دا سټیټمنټ ورکړي چې دا چې کوم تعلیم ته جنکې نه سي یا ویر کې نه سي دا غد پښتانه کلچر د لاسه دی دغه دا مطلب چې ته موږ غو سره کمپیر کوي موږ چې ته جنگ وخت کې رم خپل بچیان د ګډي خپل د حکومت زنانا دی هغه سبق ته لګیدل چې ادم راڅخ واخو چې موږ سره لږه فیسیلټیز نه او تاسو دا سټیټمنټ چې دا په موږ باندې راړو چې دا د پښتنو د لاسه کیږي نو دا چې دا موږ انټرنیشنلی چې دا یو ایمیج را لګړی چې موږ پښتانه څنګه یو موږ هغه څه بالکل یو نه لګ موږ یو غلط ایمیج ورته چې پښتانه چې دا په خپل خځو باندې تعلیم نکي یا خپل خځو لا اپورتونټیز نه ورکي او اصل چې کوم هغه دی ادا دې چې دغه موږ د کوم موږ اپورتونټیز دی کوم موږ حق ته هغه نه راکوي او په ما د لګ ریسورسز او لګ فیسیلټیز کې هم مختلف جنکه او مختلف خځو چې راي هغه تعلیم د بوزو
مانانا جمای مجانی افغانان په ځانګړې توګه نارینه د دوی وظیفه څه ده څنګه دوی کولای شي چې طالبان قانع کړي چې خپل دغه پریکړه باید بدل کړي او جونې پریږدي چې شونځي ته ولاړ شي
تشکر تاسو پوهیږئ چې هیڅ وخت چاته حق نه ورکول کیږي هر حق غوښتل کیږي په هر طریق چې وي نو خلکو ته زموج زما ملت د ګردو اقوامو ته که لر دی که بر دی که ازبک تاجک د ګردو سه زما غوښتنه دا ده چې بس دی د پاکستان تر د ولکې او د پاکستان د ګوډاګیانو او غلامانو د لاسه ووزي، اول په مسلط آمیزه توګه ګرده باید دغه زما خبرې چې د استاد په صفت دی اوري ورته وایم چې لطفا د خپل حق د غوښتلو دپاره آماده واوسئ. بس دی نو تر څو ظلم تر څو قتل قتال د قدرت د واخ دپاره موږ مرو وینې توی و پاکستان د پښتانه په جهان کې د تروریست په نامه مشهور کی اوس غواړي چې د جاهلینو په هغه مشهور کی. لطفا د خپل وطنوالو څخه غواړم اول سره یو سئ، استاسی قوت په اتحاد کې دی که لر دی که بر دی که تاجک ازبک دی، خپل حق په مسلط آمیزه توګه وغواړئ او که بیا در نه کړل سو نو مجبوری چې په هر قیمتی دا چې په جهالت کې ژوند وکړي او د بل تر ورکې لاندې ژوند کې ښځه سپین ږیری ګرد سره یو سي، او یوازې نه نارینه د ښځو د سپین سرو د ځوان د ګردو وظیفه دا دی چې خپل حق وغواړي او خپل اولادونو ته تعلیم ور زده کړي. ولې د اسلام له نگاه څخه هم ځان پیژندنه د خدای پیژندنه، که څوک ځان نه پیژني خدای نه پیژني. آیا په قرآن کې ویلي چې د قدرت د لاسته راوړلو دپاره ته انسانان قتل که انسانان وینې توی که؟ دا ګرد جهالت دی.
تلوسه اصولي صاحب چې د پوهنتون استاد جمایمه افریدی هم ډیره مننه له تاسو څخه چې له موږ سره مو خبرې وکړې په دې خپرونه کې. اوریدونکو د خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.